افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لید سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز په خوست کې د نیول شو درې خبرالانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز چې اوس له افغانستان بهر فعالیت کوي نن یک شنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د راډیوګانو دغه درې خبرالان چې موسیقي د خبرېدو او له خزینه اوریدونکو سره د ټلیفوني تماسونو په تور نیول شوي او له شپږ ورځو د توقیف وروسته نن یک شنبه غرمه مهال د خوست د امنیه قمندانۍ له توقیفه خوشی شول. د افغانستان خبرالانو مرکز د راډیو ناز د خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار رادیو د خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ رادیو د خبریال احسان الله تسل د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو ټینګار کړی چې د دوی نیول کېدل غیر قانوني او باید نیول شوی نه وای. د افغانستان خبرالانو مرکز ویلي پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټول هیواد کې د رسنیو لخوا د موسیقي پر خپرېدو بندیز لګول شوی و، خو له رسنیو سره د خزینه اورېدونکو پر ټلیفوني تماسونو بندیز یوه نوې موضوع ده چې د تیر کال په هود میاشت کې په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ عملي کړې ده. د هوا پیژندنې اداره سبا دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید ورښت او ورسره د سیل د بهیدو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د روان ساور میاشتې له شپږمې را په دې خوا په تیرو څلورو ورځو کې د سیلونو او ورښتونو له کبله په 15 ولایتونو کې د 2 تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوي دي. لا پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومان ته د پولیو ضد واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خبره کړې ده ویلي د واکسین تر څنګ به ماشومان ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللی دي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې محو شوې نه ده. د ایران پوځ نن یک شنبه نوې جنگي ډرون الوتکې چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړې. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیا ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تسنیم خبری آژانس راپور لمخې د ایران دغه نوي ډرونونه یا بی پیلوټ الوتکه چې تر اوسه نوم نه دی په ډاګه شوی د روسیې زلا لانسټ ډرون ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې تولید شوی. تسنیم آژانس په خپل راپور کې دغه نوې بی پیلوټ الوتکه یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جرمني خبری آژانس راپور لمخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډرون الوتکو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د هیواد سخت الوتکو څخه روسي ځواکونه په اوکراین کې زخت زیات انکار اخیستی دی. د اسپین مانی د ملي امنیت وایان جان کربی وای اسرائیل منلی مخکې لدی چې په غزه کې د رفح په سرحدي ښار کې پوځي عملیات پیل کړي د امریکا اندېښنو او نظریاتو ته غوږونیسي. تر دې مخکې د اسرائیلي او جګپوړي پوځي چارواکي ویلي وو چې د اسرائیل پوځ چمتو دی چې له رفح څخه ملکي فلسطینیان نورو سیمو ته ولېږدوي او په سیمه کې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر بټن ځایونو برید وکړي. واشنگتن ویلی تر هغه پر رفح د عملیاتو ملاتړ نه کوي تر څو یو مناسب او اعتباري بشري پلان چمتو شوی نه وي. خغلی کربی نن یک شنبه امریکایي ای بی سی ټلویزیونی شبکې ته وویل اسرائیل ورته دا مسله ډاډمنه کړي تر هغه به چې موږ د اندېښنو او نظریاتو د شریکولو فرصت لرو دوی رفح ته ننوځي. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو رئیس د غزې د 2.3 میلیون وګړو له نیمایي زیاتو یې دې سیمې کې پناه اخیستی ده. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د DLS د میتود پر اساس د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 350 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ، خو د ورښت له کبله مخکې تر دې چې د افغانستان الف لوبډله 50 اور پوره کړي په 48 اور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. افغان لوبغاړو په 48 اور کې د 2 لوبغاړو له بایللو وروسته 200 واویا منډې کړې وې. ټاکل شوی چې دوه لوبډلې د راتلونکي سیشن به پورز په دوهمه یو ورځنۍ مسابقه کې بیا سره مخامخ شي. خبرنامو لازادي رادیو اوریدل. وړاندې پراپورونه کې به واوري چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مداخلې او خنډونو خبره کړې، خو مرستو ته اړ کسان بیا د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
څوارلس کسان کور کې اوسېږي کې و ماشومان دي، ډېر د ستونزو سره مخامخ شي چې وړه والو غوړي نشو اخیستلی چې غوړي والو بوره نشو اخیستلی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله اته کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي.
تقریبا 140 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي، شل جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړ شوي دي.
یو شمېر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوي او ژوند په سختۍ تیروي. په نړیوالو مسایلو کې به په سعودي عربستان کې د اقتصاد نړیوال فورم له غونډې خبر شي. سعودي عربستان د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې مداخله لا هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل بلل کېږي. د غیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې اړو خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو بنسټونو پر مټ یوازې په مارچ میاشت کې 144 د مداخلو او خنډونو پیښې ثبت کړې دي. نور بل فیروز عزیزی واورو.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې لاسوهنه لا هم بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې دوی په 13 مارچ میاشت کې د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو ادارو په مټ د لاسوهنو او د محدودیتونو یو سلو څلور څلوېښت په حساب کړی دي. په راپور راغلی چې په دې کې ول سپیخې په بشري پروګرامونو کې د خزو د مشارکت لامل وي. که څه هم یونیسف په دغه راپور کې د هغو اشخاصو او ډلو نمونه نه دی اخیستي چې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کړي، خو اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې پخوا طالبان د مرستو د رسولو په بهیر کې د مداخله او محدودیتونو اصلی لوری ګڼلای و. د یونیسف د دغه راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت وایم ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې یې دا ډول اداوې رد کړې وې. بلخو یو شمېر افغان بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او بشري مرستو ته اړ دي. له دې جلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ګلدسته چې د خپلو ماشومانو سرپرست ته دا وایي اړونده ادارې دې لاسنیوی وکړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکی اجمل هم وایي د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
دا
په داسې حال کې ده چې د یونیسف د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 20.3 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې 2.3 میلیون ماشومان دي چې په خبره د دې لوړې کچې اړتیا اصلي نامیلونه وچکالی او د اقتصادي بې ثباتۍ دوامداره اغیزې دي. د یونیسف د راپور له مخې د ماشومانو لپاره د بشر دوستانه عمل یا HAC د 2023 کال د مارچ میاشتې تر 1.3 نیټې پورې د بشری مرستو 1.5 میلیارد ډالر د اړتیا وړ مجموعي بودیجې څخه 15% یې تمویل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
پی خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وای په 13 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله اته کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډیر مالی زیان هم رسیدلی دی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، دغه راز د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا هم د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي خلک هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي مرګونی او زیان اړوونکي اورښتونه او سیلابونه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت دولت وزارت وایي په 13 ورځو کې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې 8 کسان مړه او 3 نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان مولا جانان سیق رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې د روان کال د غوي میاشتې لښپګمې نیټې راوروسته د سیلابونو او اورښتونو د رواني څپې د زیانونو په اړه ویلي.
همدارنګه تقریبا 140 کورونه فکولي او توګه ویجاړ سوي دي، شل جریبا کرنیز ځمکې هم ویجاړ سوي دي. همدارنګه سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب سوي دي، شاوخوا ډیر څاروي هم تلف سوي دي.
مولا جانان صاحب ویلي د زیانونو په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې رامنځته شوې دي. نوموړي تر دې مخکې د وریله 20 نیټې څخه د غوي تر لومړۍ نیټې د ورښتونو سیلابونو له امله د مړو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 13 ښودلی و. په دې څلورو ورځو کې د سیلابونو ورښتونو له امله یو شمیر زیانمن شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د موی کلي اوسیدونکی حزب الله چې کوري د سیلابونو له امله زیانمن شوی وایي
هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. یو ځینم کوم مرسته نه ده شوې او دیوانه مخانه پروت یې هم چې کړې نور دیوانه مو سره راوړې ده یې جوړ شوې ده ټوله کوټه کې نسته لري.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي غوث الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
ټول کورونه پاک وبولند کړي نو مرسته ده خلک اړتیا لري. خلک کورونه په بو کې بند پاتې دي، اکثره کورونه یې وړي دي.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین د یاد ولسوالۍ په حاجی محمد نعیم کلی کې د تیرې ورځې د بارانونو له امله د ورپی خوسی انونو پاړه وای
خانای مردم هم ایران کړم تقریبا
د خلکو کورونه ایران کړی. شاوخوا د لس 12 کورون خمو ماشومان او میرمنې وېسل نو ټول کورونه وران شوې دي. د دې کلی په کورونو کې لا هم سیر روان دي، هیڅ چا پاملرنه نه تکړي.
دا به په داسې حال کې چې په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وایان مولا جانان سیق رسنیو ته په لګل شوی ویډیو پیغام کې ویلي چې زیانمن شوی کسانو ته د رسیدنې په موخه د بیلابیلو ولایتونو د مقام تر نظارت لاندې به د کمیسیون غونډه جوړیږي او دوی سره د مرستې لړۍ روانه ده. وروستي سیلابونو ورښتونو نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ او د ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې لیدل کېږي چې د سیلابونو د ننګرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان او بدخشان ولایتونو په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د خلکو تګ راتګ عادي ژوند او کاروبار ستونزمن کړی دی. دا په داسې حال کې د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې له خوا نن د غوی په نهمه د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې ورېدل، تیز باران، تالنده برېښنا، نسبتا تیز بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی.
په همدې حال کې یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وروستیو ورښتونو، سیلابونو، د ژمي وروستیو واورو او وچکالۍ د دوی فصلونو او څارویو ته ډیر زیان اړولی. په عین حال کې اروپایي ټولنې ویلي دي چې د سویس د همکارۍ د اداري په مرسته په د افغانستان په څو ولایتونو کې له دیش زره هغو کورنیو سره چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوي مرسته کوي. دا مرسته به له دوی سره د کرنیزو او مالدارۍ د چارو د تولید په ښه کېدو لګیږي.
اروپایی ټولنه وایي د ته په کتو چې د افغانستان شپږ اویا سلنه وګړي په کرنه بوخت دي، د اقلیم د بدلون پایلې به په افغانستان کې د بېوزلي او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لمن لا پراخه کړي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې د سیشن بې په ورځ یې خپره کړې راغلي چې اروپایي ټولنه به 15 میلیونه یورو او د سویس د همکاري او پراختیا اژانس به 15 میلیونه یورو مرسته وکړي څو په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او ورسره د مبارزې په برخه کې مرسته وشي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنه او د سویس د همکارۍ او پراختیا اژانس به په ګډه په څلورو ولایتونو کې له 1500 او 300 کورنیو سره د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له ناوړه اغیزو سره د مبارزې په موخه مالی مرسته وکړي. د اعلامیه له مخې دغه مرستې به د سیلابونو د مدیریت، د طبیعي پیښو پر وړاندې د کلیوالو د چمتووالي او د سیلابونو له ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي، څو د ژوند د دوام لپاره یې د کرنې او مالدارۍ په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي چې ورسره د مبارزې توان نه لري. یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات لږ وو، په ژمي کې یې څاروي تلف شوي او سږ کال یې د وروستیو اورښتونو له امله حاصلات له منځه تللي. د غور ولایت یو کروندګر نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په کال کې یو ځل غنم کری خو تیر کال یې حاصل ښه نه و.
حاصلات ښه نه وو، کله چې وچکالي وي او اوبه نه وي غنم له اوبو پرته وده نه کوي. تیر ژمی باران نه وو او سږ کال مې هم غنم کرلي، خو سختو بارانونو زموږ او نورو خلکو فصلونه خراب کړي دي.
د تخار د تاشک چشمه کلی اوسیدونکي سید رحمان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سیمه خاري سیمه یا ولایت نه دی چې شیدې او مستې وکړو. زه د اوزګوري یا د پښو وړۍ خرڅوم او یا هم په ځان ماړه مالونه خرڅوم. دلته د خلکو وضعیت صفر ته رسېدلی، که څوک کوم کاریګر وي څو سلنه غوره ده.
د اقلیم بدلون چې د سیلابونو، وچکالۍ، د ځمکې ښویېدنې او نورو طبیعي پیښو لامل کیږي، نن ورځ د نړۍ یو له بنسټیزو ستونزو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت زیانمن شوی او باید په دې برخه کې له نړیوالو مالی ملاتړ ترلاسه کړي. هغه موضوع چې نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې په وار وار تایید کړي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې. تر یو کال کې د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو لکه زلزلو، سیلابونو او شدیدو ورښتونو د افغانستان خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان نن د اقتصادي نړیوال فورم د غونډې په پیل کې سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصادي د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. په ریاض کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، یو شمیر فلسطینی مشران او د یو شمیر نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون لري، څو د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د اور بند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. نور له اسمه څروانه ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلی یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د ماندنوی چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون شنبه خبر کړه ویلي چې شاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزه ته د بشري مرستو د زیاتیدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. شاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکړي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ دلې د حملې له مهاله چې لکبل 1200 تنه ووژل شو او ورپسې اسرائیل پر غزه عملیات پیل کړل. انټونی بلینکن په زلونو منځني ختیځ ته تللی دی. لیبل خو ورسلدی چې حماس دلې چې د امریکا او اروپای اتحادیې له لوري د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامل ده. د دوه نورو اسرائیلي يرغملو ویډیو خبره کړه. د 133 اسرائیلي يرغملو کورنۍ او د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو شهرونو کې غونډه وکړه او د يرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپل غونډه کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاس راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او لدې کبله د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصادي د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداري ورکړه. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد علي جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستي دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق ندي ورکړل شوی او ژوند په سختۍ تیروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 تنو ته رسیده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر معلولین وای چې لته رو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دی اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنې حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبا یو معلوله چې ډیر سکال وړاندې د هوان مرمۍ لامل یو پښه پرې شوې وای چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي خو د تیر کال د څو میاشتو حقوق یې لا هم نه دی اخیستي.
د عمل میاشت تیره شوه او د سول میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانسمان او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کوم کار اتله زره اوله راغه وای اتله زره به شپږ ته پاسته ورکو بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15000 او شپږ سو ورته راکړه او ټول پاتې دي او زما یو په خد زنګانانه پاس نشته او سلفي څه د معلولې یم او دا ټول سره هم داسې وکول نګرانی مدار چې د همدغه شي ماش کې مونږ زما یو زوی یو لس کلنګ او څنګه کار نه کوي ان مونږ باید بل
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازات ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یو روښانه تګلارې نشته.
د معلولیت متاسفانه وجود نداره.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتي فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خبرېدو پورې دوی د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې. خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,20,000 اعلان کړی و. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د سریلانکا د کرکټ الف لوب ډلې نن د افغانستان الف لوب ډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې اړه مې مخکې د خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل څخه وپوښتل چې ډي ایل ایس کوم میتود دی.
میتود چې وی میتود چې دا په کرکټ کې یو ډیر عام محاسبه ده، او دا هغه وخت لدنه استفاده کیږي چې کله باران یا ورښت وي او هغه نورسته چې یو ټاکلې حد لري چې هغه ټاکلې حد پوره شوی وي بیا د هغه سیالې پایله یا نتیجه په راباسي. په یو ورځنۍ سیالې کې عموما کله چې یو لوبډلې خپل پاڼې د توپهنه بشپړه کړې وي او بیا د دویم لوبډلې په یو ورځنۍ سیالې کې شل اور لوب شوي وي، نو هغه شل اورونو کې هغه محاسبه بیا دوی راوباسي چې مقابل لوبډلې د 304 منډو په تعقیب په شل اورونو کې څنګه لوب پیل کړي ده، څنګه لوب کړي ده، په کوم ایوریج سره کړي، په کوم رن ریټ سره کړي ده، څومره وکټې له لاسه ورکړي دي، دا ټول شی نه پکې محاسبه کې او یو کمپیوټری آنلاین یو فرموله ده، هغه فرموله کې چې دا هر څه واچول شي بیا د دې پایله راباسي. نو افغانستان په کڅه هم خپه اور پلیر درلوده، خو په شل اورونو کې دوی له سریلانکا څخه اتم منډې د ماسبې لمخې دوی له سریلانکا څخه اتم منډې شاته راغلي دي چې هغه اتو منډو له وجې دوی د غسیالي بایللې هم دا ورخت شوی ورخت نه د پریخې چې لغه لوبه په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. نو ځکه بیا د ډي ایل میتود په اساس باندې سریلانکا د سیالي ګټونکو پیژندل شوی.
د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل انکه د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې ته لوب بایللی، خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. ډیرو افغانانو نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لار موندنې هرکلی کړی او دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یو بل ستر او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. نور بل سنا کاکړ نواوړو.
یو شمیر افغانان نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې د لار موندنې په هرکلی سره دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ د نړیوال جام د لار موندنې پړاو په وروستۍ لوبه کې خپل سیال قرغیزستان ته ماتې ورکړه او د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام ته یې لار وموندله. د لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. په افغانستان کې د نن او بهر یو شمیر افغانان او د فوټسال مینوال د دې بریا هرکلی کوي او دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي. له افغانستان کریم او له هند څخه جواد بازون ازادي رادیو ته وویل
دغه موافقت های بیشتر
د دوی د لا بریا او په هیله خوشاله یو چیز ورزش پر مختګ ملي او نړیوال جام ته لاره پیدا کړ. په خیر ډیر خوشاله شو چې زموږ د فوټسال ټیم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې کله موږ لوبه وکتل او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم وکولای شول چې په لومړي ځل سره د نړیوال جام لوبه ته لاره پیدا کړي چې دا یو ډیر لوی او تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ مسافر او هغه خلک چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي داسې خوشحالیانې او داسې لاسته راوړنې موږ ته انرژي راکوي. موږ ډیر په خوشاله کیږو.
د
د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په ګډون یو شمیر مشرانو او سیاسي څیرو د افغانستان د فوتسال د ملي لوبډلې د بریا له امله مبارکي ویلې ده. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لخوا هم د دې بریا څخه په پراخه کچه تود هرکلی شوی. د نړیوال جام د لارموندنې د وروستۍ سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې چې په تایلند کې ترسره شوه، افغانستان یو ګول ووهه خو قرغزستان کوم ګول ترسره نه کړ. د لوبې دویمه نیمایي د افغان لوبډلې لپاره په تاریخ بدله شوه او څلور نور ګولونه یې ووهل. قرغزستان لوبډلې درې ګولونه ووهل او لوبه 15-3 د دوو ګولونو په توپیر سره د افغانستان په بری تمامه شوه. تر دې مخکې افغانستان نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د جمعې په ورځ عراق 15-3 ګولونه په وړاندې مات کړ. د یادونې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې تر کوارټر فاینله پورې مزل کړی و، خو له تاجکستان یې ماته خوړلې وه. په پام کې ده چې د فوتسال نړیوال جام د روان کال د سپتمبر میاشتې په 24 نیټه د 24 غوره نړیوالو لوبډلو په ګډون پوست پاکستان هیواد کې پیل شي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او زل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان خبرلانو مرکز په خوست کې د نیول شو درې خبرلانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي نن یکشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د راډیوګانو دغه درې خبرلان چې د موسیقي د خبرېدو او له خزینه اورېدونکو سره د ټلیفوني تماسونو په تور نیول شوي و، له شپږ ورځو توقیف وروسته نن یکشنبه غرمه مهال د خوست د امنیه قمندانۍ له توقیفه خوشې شول. د هوا پیژندنې اداره سبا دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدیدو اورښت او سره د سیل د بهیدو اټکل کړی دی. له پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې هم خبره کړې ویلي، د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د ایران پاوز نن یکشنبه نوې جنگي ډرون الوتکه چې حد تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړې. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی وایي اسرائیل منلي مخکې له دې چې په غزه کې د رفح پر سرحدي ښار کې پوځي عملیات پیل کړي، د امریکا اندېښنو او نظریاتو ته غوږ نیسي. تر دې مخکې د اسرائیلي وجګپوړي چارواکي پوځي چارواکي ویلي وو چې د اسرائیل پوځ چمتو دی چې له رفح څخه د ملکي فلسطینیان نورو سیمو ته ولګوي، او په سیمه کې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي پر پټنځایونو برید وکړي. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 3.5 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ، خو د ورښت له کبله مخکې تر دې چې د افغانستان لوبډله د 50 اور پوره کړي، په 48 اور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لارو موندله. په دې مسابقه کې چې د تایلند په کوربتوب وشو، د افغانستان ټیم 15 او د قرغزستان لوبډلې 3 ګولونه ووهل.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د خې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوې دی
ل زیارت چې کله تورې بل سي د نورو شهرونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي
دا چې د گاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي د معتادینو گاونډیان لڅډه ولستونځو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسولیتونه څه دي په دې اړه مولا دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده
معتادین خپل گاونډیانو همسایگان ترمنس ډیر بے باور او بے اعتماد خلک دي همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي ځان د نساتی
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
رورا باکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشی کې
سشې ما تلاشی کې څوک به تلاشی کوي
ولی دومره ورختای
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب سوي چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشیي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سکال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 15% کموالی سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاری فرصتونه هم له لاسه وتلې دي بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لښمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوی یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا منی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر یو میلیارد ډالر ډیر عاید درلود
اڅه اندازه چې دوی اعلان یې په اړه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي دا ډېر غټ پیسې دي چې دا بارانيان وړي و نور ملکو ته وړي په دې کې دوی لاس لري ډېر سټینګ لاس لري څنګه کې دا هیڅ چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفي او کښته 1500 خزي وش په 4000 چنه دا خو دا منطقي خبره نه ده
د طالبانو حکومت په دریم پر لپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړې دي په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي
باوجود ذکر تعهد کردم که ما هم کڅه مجمنه وکړی چې موږ همکاري کوو عمل بعد مرغه هیڅ همکاري نه درسوي خو د افغانستان د اسلامي امارات چې څه په واس کې و د بودیجې ډیره برخه او انده چې د قانون ته لارې لاستراغلی څاندې ازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې او دا ډول د دې لپاره ولګولې چې لدی شمه په دې سره جدي مبارزه وسی
د طالبانو حکومت داسې محل نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوت نیسی شي د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپل مرستې بیرته پیل کړې دي ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لامو اثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو لاره لګول کیږي
په راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک څیړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړ زسته کوم څه بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړ او خونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په جنو غرونو او دختونو کې د عمان بوټی ریبل ډیر سیوی او د دې بوټی ډیر برخه د نشي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت تجارت نومې سیمې په دختونو او غرونو کې د عمان بوټی ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټی ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 1,00,000 هکتار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو شهرونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشې توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. د دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې په خپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3,000 پاکستانی کلداري و، خو سږ کال یې بیه 2,000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکو د عمان بوټی درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبد الله برسایډي افغانستان لزیل د میکسیکم د هغه جوړېږي. دا ډېر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده، روز موږ روز پر روز وینو ده د نشې د غزي سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې. دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټایو وسم شروع ده، یو اسانه لري د خلکو لپاره. ګورنمنت خاص انټرست نه کوي دغه د بندیدو لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړونکو هیواد اوښتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشې مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولي چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرېدو ته په کتو سره ډیری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنا باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه به نه کو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولۍ حق یې ادا کا. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مؤمن نه دی چې دی په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رې دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه وستلی دي چې دوی د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو دنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدې اساس باندې د دې موجودیت یو ستونزه را په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لمړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی د خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه متدینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زموږ استاسو زور پرې ونه رسیږي باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتدینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
پدې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګ خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بل اخر شراب، پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسي پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقي خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډیر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا په دې تلاست؟ آیا په دې تلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره مواد د ازرار په اکل خبرې کړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره مواد د ازرار په اکل خبرې کړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکل خبرې کې، د چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د زمي منځونو په خطبه کې کچته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظر تشریح کې دا به ډیر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي مونځونو کې ډیر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام نظر خلکو ته تشریح شي، ان شاء الله چې ډیر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خود زمون معلمین دو مخدره ما دو توکو پا ازرار باید مکمل پوشی او هم زمون لطریقه ده ساعت آمی وزارت لطریقه لیاد نشه توکو دو وزارت مبارزه پرسنل لطریقه مسلکی شی اویل پارا خاص کتابونه چاپ شی اغنه ورسته دغه نوې نسل هنه دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره مواد د ازرار په اړه پوښتنه مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا په هدلاس
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د خوب شانس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرنی هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشی ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنگ یې زیړ اوړي او پرلپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د ورخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم ورخطا کیږي. دا چې اجمل ولې ورخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دی راولا.
خدای می دی خدر ولی جبار خانه چنگه؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستره موشی جوڑ بخیر خیلی خیریت دی رازه. دقل دا پری چوکی کی نه
سمده کی نه ما
دا دیر وقت نمالومی دی، دوم را وقت روست دی، چنگه سا پیاد شوم؟
مطل دیوائی لاسی ما چی غاری تزی زم بی خرص شوم، زگتا تر اغلم کارم نشتا. ما ویل که 15000 افغانی پور را کی.
یار اجمل جان 15000 خوالا کرا سروی
په دا دومره لوی مغازه کې 15000 افغانی نه لري.
پیسې خو لرم اجمل جان، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دی. چینایان یو متل لري وای، ما ته ماهیان مرا کوا، د ماهیانو د نیولو چل را وخیا، زب هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا جر شر ته وای چې څوکم
تذکره او پاسپورت لري او کنه.
هو لرم یې.
باز چه لری سبا زما مغازی تا لتسکری اکسونو او پاسپورت سر راشه چی ویزه در تو اخلم.
سمه دا خدا در تاونه ویل چه چنگه کرده؟
غب و روست در تاوایم، اول با ویزه در تو اخلم، زوره وره خارج داده بیایم، هم چکر ده و هم پیسی. گوره دایو راست دی، پا هم کوا چه چه تاونه وی، پا گور که هم چه تا موایا، باید یوازی زاو تسر خبر روزو او بس. سمه دا
بغم و سنه ویم. په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده. په بلا به موخته کې سمخ کشه چی ده تلاشین و بطره و رسید.
روره بکس دلتا پردغا پتایی که ده او خپلا حال تا ورشه چاگه سره ده تلاشی کی.
سشه ما تلاشی کی؟ چوک می تلاشی کی؟
ولی دومره ورخطایی در تاو می ویلی چاگه سره تا ورشه چی تلاشی دی کی.
خیسته سخبره ده
دی سره تا وایم حال تا ورشه چی تلاشی دی کی. خدای هیت بخبره نپوهی گی.
زوانه دلتا راشه چیز ده تلاشی کم.
سمده ده درزم.
ولی دومره ورخطای
بس اسی قومندان سیب.
نو یار په خېټه چې لاس تیره نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هر خبره چې وا اوس به معلومه شي. دا ماشین معلوموي سربیره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دې نه کلمه بده هم ښکار شي.
سما په نس کې خو یروین دي او دا ماشین را باسي نو خو به دای چې پولیس ته اختیا وای کېدای شي چې خوشي مې شي.
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان سیب چې اختیا درته وایم ما ته خو به څه نه وای. بیا
وایا څه خبره ده؟
اصلی خبره ده ده چه
سمه خبره وکه، مطلب دیسه ده؟
زما پا گیره که یو چا هیروینا چه ولی دی، ما تو رو صدا کار نو کرده، یو ملگری می خطایی سلم.
نو ملگری دی چیره ده؟
زما شاعت دریوم نفر ده، جبار رو میگی.
رونو پتاسه که جبار سوکشتا؟
جبار زیم قماندان سه.
ته دلته راشه اسلامه.
بلې خو مناسب
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړي دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قمندان صاحب.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.